السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2018 کال د اگست 14مه نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه هم ستاسو لپاره لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن خبرونه اورو
سړی مشر لومبې د مونږ په بنو لنډیز د پاکستان نوی وزیر اعظم وایي لومړی کار یې په فاټا کې قانوني اصلاحات کول دي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ل وزیر اعظم څوکۍ د خپل نااهلۍ پر ضد درخواستونه په سپریم کورټ کې جمع کړي دي او افغان ولس مشر اشرف غنی یو وار بیا له پاکستان غوښتي چې د ترګر ډلو پر ضد د یو دریم هیواد سره څارنې لاندې عملی اقدامات وکړي او زه خبرونو تفصیل د پاکستان نوی وزیر اعظم وایي لومړی کار یې په فاټا کې قانوني اصلاحات کول چې د ټولو خواوو په مشوره به یې کوي د وزیر اعظم دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د قبایلي سیمو سینټرانو سره تېر ورځ د ملاقات پر وخت وزیر اعظم شاید حقان عباسي وویل چې په فاټا کې موجوده نظام به ضرور بدلیږي او دوی غواړي چې د هیواد د نورو برخو په څیر حقونه قبایلو ته هم ورکړي نوموړي وویل چې ډېر ژر به د قبایلي سیمو دوره کوي او هلته د تعلیم صحت او ټولنیزو څانګو د بهترۍ لپاره به اضافي وسایل ورکوي د یادونې دا چې په فاټا کې د انتظامی وینې اصلاحاتو لپاره جوړې حکومتي کمیټې په تدریجي ډول د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا د ورګډولو د نورو یو شمېر انتظامی وینې اصلاحاتو وړاندیز کړی چې پخوانی او باقي کابینې منظور کړی وو خو لا یې هم کمی اسمبلی منظوري نه ده ورکړي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له وزیر اعظم څوکۍ د خپل نااهلۍ پر ضد درخواستونه په سپریم کورټ کې جمع کړي دي د ماحولیات وزیر او د نواز شریف د ګوند غړي مشاهد الله خان پرون ویل چې د پخوانی وزیر اعظم وکیلانو درې درخواستونه جمع کړي رویټرز خبري اجانس د مسلم لیگ نون د یو بل غړي جان چکزی له خولې ویلي دا زموږ حق دی چې د عدالت پر پریکړه د بیا غور غوښتنه وکړو چکزی زیاتوي چې د پاکستان خلکو دا فیصله نه ده منلې نواز شریف وروسته له هغو استعفا ورکړه چې سپریم کورټ د جولای په 28مه نوموړی نااهل وګرځولو او د ده د کورنۍ د شتمنیو په اړه یې د څېړنو امر وکړ پخوانی وزیر اعظم له دې کبله نااهل وګرځول شو چې نوموړي د 2010 کال انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ په کاغذاتو کې د هغه تنخوا ذکر نه و کړې د کومې چې دی حقدار و خو اخیستی نه وه افغان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا له پاکستانه غوښتي چې د ترګر ډلو پر ضد د یو دریم هیواد تر څارنې لاندې عملی اقدامات وکړي پرون په ارګ کې د پاکستان د بنو چارو وزارت له مرستیالې تهمینه جنجو سره په کتنه کې افغان ولسمشر نوموړي ته وویل چې د افغانستان امنیتي اندېښنې د پاکستان مشرتابه ته ورسوي د ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیاله دوا خان مینپال تېره ورځ مشال ډو ته په دې اړه وویل
د ترګر ډلو په وړاندې باندې عملی اقدامات وکړي او درېم هیواد له دغو اقدامات څارنه وکړي
په پاکستان کې د نوي حکومتي کابینې تر جوړېدو وروسته تهمینه جنجو لومړی لوړپوړي پاکستاني چارواکي چې کابل ته سفر کړی د خبر ایجنسی راجګل سیمه کډوالو له حکومت غوښتي چې زر تر زره د خپل کورونو ته ستانه کړي د راجګل امین باز افریدی پرون مشالډو ته ویل چې پوز د زر تر زره د دوی سیمه په بش پرتوګه له وسلوالو پاکه کړي او بیا دې ستانه کړي
پرشن وسن دستی شروع دای توکو لارو چې موږ ته یا زوږ دکې وین شلو چې موږ به ور شو ځنې پارټي زنګلونه خا خپل وطن خپل کلی کور د موږ ډیر یاد دی
د تیرا راجګل کډوال شپږ کلون رهسی په جمرود کې دی ردی د براسې حال کې دا چې پاکستان فوج ادا کوي چې په تیرا یو میاشت کې یې د دې سیمې نوې پیسه د برخه له وسلوالو ډلو پاکه کړي د خبر پښتونخوا په څلورو حساس ضلعو کې د پولیو یا ګزڼ مخنیوي د ورځنی کمپاین نن هم روان دی د دې صوبې د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي اکبر خان پرون مشال ډو ویل چې په صوابۍ تورغر بونیر او هریپور ضلعو کې د پولیو وایرس د ممکنه موجودګۍ او خورېدو له وجې دغه کمپاین پرون پیل شوی نوموړی وایي د دې څلور واړو ضلعو شپږ لکه شپېته زره ماشومانو ته به د ګزڼ مخنیوي څاڅکي ورکول کېږي مشال ډو ته وغوښتي د افغانستان په کندوز ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په تیرو 44 ساعتونو کې د دولت لستن او وسلوال مخالفان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وجل شوي دي. چارواکي وایي دغه عملیات په چردری ولسوالۍ کې شوي. افغان امنیتي چارواکي غلام حضرت کریمی نن مشال ډوته ویل په دغه عملیاتو کې اته نور وسلوال جوبل شوي هم دي. ښاغلی کریمی وایي چې په وجل شوو کې د وسلوالو مخالفانو دوه قمندانان هم شامل دي. د دولت کومې مخالفې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د هغو 250 کسانو جسدونه پرون مازیګر سریپول خار ته انتقال شول چې وسلوالو لخوا د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې په ډله ییزه توګه وژل شوي وو. افغان امنیتي ځواکونو د دې سیمې له بیا نیولو وروسته دا جسدونه په ډله ییزو قبرونو کې موندلې دي. یو افغان امنیتي چارواکي حزیب الله قریشي پرون رسنیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې ماشومان او سپینګری اهم شامل دي چې په ډېره بېدردۍ سره وژل شوي. د میرزا اولنګ سیمه دوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو ونیوله. ویل کېږي چې وسلوالو پکې ولسي خلک په ډله ییزه توګه وژلي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پرون ویل ایران هڅه کوي په دې خبرداری سره نړۍ یرغماله کړي چې وایي کېدای شي د امریکا د روانو بندیزونو او فشار له کبله د 2015 کال لټومي تړونه وځي. نګی هیلی د ایران د ولسمشر حسن روحانی د هغه خبرداری په ځواب کې دا څرګندونه کړې چې پرون یې ویلي وو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې پر ایران یې یو لړ تازه بندیزونه لګولي ښایي هغه یو ښه ملګری نه دی. روحانی ویل ټرمپ غواړي یوازې د موافقې هغه اړخ عملي کړي چې په امریکا پورې اړه لري او دا ښایي د دې سبب شي چې ایران په څو ساعتونو کې د له خپلې هغې ژمنې په شا شي چې د اټومي فعالیتونو د محدودولو په برخه کې یې کړې وه. او یوکرین وایي هیڅکله یې شمالي کوریا ته د میزایلو ټیکنالوژي نه ده ورکړې. یوکرانیو چارواکو وروسته له هغې دا غبرګون ښودله چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پوهانو په حواله ویلي چې کېدای شي پیانګیانګ د راکټو انجینونه له یوې یوکرانی فیکټري اخیستې وي. د یوکرین د امنیت او دفاع د کونسل مشر الکزینډر توچینو په وړمه ورځ ویلي دي دوی پر دې عقیده دي چې دا د روس د خوفیه ادارو د یوکرین خلاف د هغه کمپاین برخه ده چې هدف یې د شمالي کوریا په اټومي او میزایل پروګرامونو کې د ماسکو رول پټول دي. او تر دې مهال مشال خبرونه اوس هم د موسم حالو کرنسی بای له ربی اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.60 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو درهم په 28.90 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.40 روپۍ او په 28.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 301 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به موسم وچ او تود وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 30، بنو کې 8 او شل او په کوټه کې 40 او 45 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو ساعت کې بواوري د فاټا پارلماني استازو د پاکستان وزیر اعظم نه غوښتنه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون زر تر زره ختم کړي.
نو ته ماته بیا دلته ولې اف سی آر کې دلته بیا ماته ولې رواج کې؟ نو پاکستان د پاره څه قانون دی؟ څه هیومن رائټس څه حقوق دي؟ راغی ماته ماغه پکارې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له وزیر اعظمۍ څوکۍ د خپل نااهلۍ پر ضد درخواستونه په سپریم کورټ کې جمع کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وار بیا له پاکستانه غوښتي چې د ترهګرۍ ختمولو لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي.
باید پاکستان د ترهګرو ډلو په وړاندې باندې عملي اقدامات وکړي او درېیم هېواد له دغو اقداماتو څارنه وکړي.
او شمالی وزیرستان میرانشاه بازار او خوشا کډوالو بنو پریس کلب مخې ته یو احتجاجي ناشته کړي.
یقین امیر زین ابھی کرین ابھی آگا حکمات ڈانگڑل حسبا بندے بلڈنگی نہ تعمیر کرل اکادمیر دغه خال کے دام مطالبات ہو چغون وزیرستان خپل خپل زینہ تا لوڑ سب میش
د مشال سروسی. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د فاټا پارلماني استازو د پاکستان د وزیر اعظم غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د اف سی آر تور قانون ختم کړل شي. دوی دا هم وایي چې تجویز کړل شوی نوی رواج اکټ هم د اف سی آر قانون سره سم قانون دی، او حکومت ته پکار ده چې د ملک د نورو برخو غوندې قانون د فاټا ته هم وغځوي او د دغې سیمې ولس ته د بنیادي انساني حقونه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رفعت انجم راکوي.
په دې ملاقات کې قبایلي استازو د وزیر اعظم نه غوښتنه وکړه چې په فاټا کې د اف سی آر نظام ختمولو ضرورت دی، او همداشان د فاټا اصلاحاتو نظام تر لاندې تجویز کړی شوی رواج اکټ هم د اف سی آر قانون دویم شکل دی، کوم چې قبایلي ولس سره زیاتې دی. په دغه ملاقات کې شامل د باجوړ نه د سینټ غړي هدایت الله مشال لډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې رواج اکټ راوستل د اف سی آر دویم شکل نافذ کول دی، د سل وجه چې قبایلي ولس به یو ځل بیا د یو بل قانون تر لاندې راشي.
ٹوٹلی لکه دا ریفارم شې په دې کې زموږ اعتراضات لري، ځکه چې نو ته ماته بیا دلته ولې اف سی آر کې دلته بیا ماته ولې رواج کې نو پاکستان د پاره څه قانون دی، څه هیومن رائټس، څه حقوق دي راغی؟ ماته ماغه پکارې زم پاکستان یې، ما زه د ټولو نه خو پاکستان یې، ما د 79 نه زه جنگیږم په دې بارډر باندې. موږ خپل حق په دغه ځای باندې غواړو چې موږ ځان یو سیکنډ ریټډ سټیزن موږ ځان نشو کولای. موږ ته په یو داسې نظر یو بیا یو سپیشل سټیټس راکول توک نه لري چې موږ
د کرم ایجنسی نه د قومی اسمبلی غړی ساجد توری وای چې د فاټا ټول پارلماني استازو غوښتنې یو دي، او په بیا بیا هم دا وای چې د فاټا ولس ته د ملک نور ولس په شان حقونه ورکړې شي.
د دې کې مو مطلب دی چې موږ او سنټران ټول په یو پیج باندې ودا غوښتنه موږ هم ته نه کړی وای چې را مدد اف سی آر دا بالکل ختم شي او ریواج اکټ کوم دی هغه باندې زموږ ته بقاعده بریفینګ راکړل شي، او ریواج اکټ موږ هغه شخص نه منو چې کوم مطلب دی اف سی آر نوم ډېر سخت دی. موږ دا چې یې زموږ ٹرائبل ایریا نه لگا څنګه مطلب پاٹا دے سوات دے دیر دے داغ علاقی دی ملکن دے یا کوئی پشان دی انڈرسٹینڈنگ دی موسرا کی نی موسرا خبری ہو کی، اور بریفنگ نا بعد مونگ سکو مطلب ہے اخپل تمرا پارلیمنٹیرین دی مونگ کم خپل سمری در تا جوڑ کیا مونگ کم ریواج ایکٹ کے مطلب بدلون غوڑو در کو اگنا بعد آتا سے مطلب ہے بیا سسٹم کے واچ ہوئے.
د جماعت اسلامی فاٹا سیاسی اتحاد غڑ ہارون رشید مشال لڑیو تو ویل چکہ حکومت اخواڑی نو قبائلی سیمے پکامی بہر کے بغیر لسے زنڈا شامل اول شي، ځکه چې د پاکستان آئین تر ټولو ستر دی، او د فاټا ولس ته د آئین تر لاندې بنیادی انساني حقونه ورکول څه ګرانه خبره نه ده.
بنیادی شیخ د پاکستان آئین دی، د آئین او د آئین د روح مطابق او د آئین د تقاضا مطابق بیا فاټا کې یو قانون پکار دی اف سی آر متبادل، او د فاټا د 1 کروڑ عوامو بنیادی انساني سیاسي او جمهوري حقوق په هغه کې محفوظ شي. حکومت وغواړي نو دا څه مشکل خبره نه ده.
وزیر اعظم حوصله خوا جاري شوی خبر پانه ترماغه وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د قبایلی سیمو استادو ته باور ورکړی چې په ټولنیزو څانګو کې به د فاټا ولس ته د برابرې حق ورکول کیږي. د نوموړي په وینا د ټولو فریقینو په مشوره د فاټا تعمیري بدلون لپاره قانوني اصلاحاتو ته ترجیح ورکول کیږي چې دا شاندا سیمه په کامې بهیر کې شامل کړی شي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د شروع دروازې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابندي 2 بجو
د کرخي په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنه
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پرون په آر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې تهمینه جنجوا سره په کتنه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نوموړي ته وویل چې د افغانستان امنیتي اندېښنې د پاکستان مشرتابه ته ورسوي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال دوا خان مینپال تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل ولسمشر غنی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې سره د ډیورنډ کرخې ته څیرمه د افغانستان په ولایتونو د ترسره شو راکټي بریدونو مسله هم یاد کړه. په دې اړه نور تفصیل د مشال همکار اجمل ان ناورو.
ولسمشر غنی پرون پارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالې تهمینی جنجوا سره په کتنه کې وار بیا ټینګار وکړ چې پاکستان دې د ترهګرو ډلو پر ضد عملی اقدامات وکړي. افغان ولسمشر لدی پاکستانی ډیپلوماټي وغوښتل چې د افغانستان امنیتي اندېښنې د پاکستان مشرتابه ته ورسي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي لړیو ته ویل ولسمشر غنی د پاکستان د بهرنیو چارو له مرستیال سره د افغانستان د امنیتي اندېښنو ترڅنګ د ډیورن کرښې تصویر مولایتونو باندې د ترسره شوو راکټي بریدونو مسله هم یاده کړه او له هغې وغوښتل چې د پاکستان نوی مشرتابه دې په دې اړه هم د افغان لوري له اندېښنو خبر کړي.
فرضی کرشتا فرمو ولایتونو باندې د پاکستان د راکټ برودونو په اړه باندې ولسمشر د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت مرستیالي دول چې د غندېښنه د دوی له لوی مشرتابه سره
افغان ولسمشر همدارنګ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي سره لیدنه کې یو ځل بیا له پاکستاني لوري غوښتي چې د لندن غونډې له موافقې سره سم د ترهګرو ډلو پر ضد عملي او اساسي اقدامات وکړي او دغه بهیر دی له هر پلوه یو درېیم اړخ په بې پرې توګه وڅاري. د ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي لړیو ته د افغان ولسمشر دا غوښتنه داسې بیان کړه:
باید پاکستان د ترهګرو ډلو په وړاندې باندې عملی اقدامات وکړي او درېیم هېواد دی له دغو اقدامات څارنه وکړي.
ښاغلي مینپال زیاته کړه ولسمشر غنی پر پاکستاني لوري یو آر بی ا ټینګار وکړ چې د خوبت تروریزم ترمنځ باید توپیر ونه شي ځکه ترهګري د دواړو هېوادونو د خلکو لپاره یو ګډ او جدي خطر دی. وروسته له هغې چې په پاکستان کې د دې هېواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف بې واکه شو او د نوي صدر اعظم په مشرۍ نوی حکومت جوړ شو دا لومړنی لوړ پوړي پاکستاني چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي. ښاغلي مینپال ویل په سیمه کې وروستیو ګواښونو او خطرونو ته په پام افغان لوری هیله لري چې د پاکستان نوی ملکي حکومت به په خپل اړخ کې د ترهګرو ډلو پر ضد عملي اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې تهمینه جنجوا د سې شنبې په ورځ تر دې مخکې په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره هم په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې وې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې د دواړو لورو دا لیدنه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو سیاسي سلام مشورو لومړی دور بلل شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې د دوه اړخیزو سلام مشورو په دې غونډه کې دواړو لورو د افغان سولې بهیر د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د امنیت او د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون په بیلابیلو موضوعګانو خبرې وکړې او د بیلابیلو میکانیزمونو له لارې د دوه اړخیز باور او اعتماد د رامنځته کولو هوکړه وکړه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ډان ورځپاڼه لیکي چې که پاکستان او امریکا په رښتیا هم افغانستان کې امن غواړي نو باید خپل منځي تعلقات عادي حالت ته راولي او د ځمکني حقیقتونو اعتراف وکړي. د لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
ډان ورځپاڼه کې لیکوال موید یوسف لیکي چې که امریکا او پاکستان غواړي چې خپل منځي تعلقات عادي حالت ته راولي نو د دې لپاره د ټولو نړیوالو دواړو خواوو پکار دي چې په افغانستان کې د ځمکني حقیقتونو اعتراف وکړي او بیا د اړیکو ښه کولو لپاره درې غټې خبرې پام کې وساتي. لومبئی دا چې دواړو خواوو پکار دي چې د افغانستان په اړه د یو بل دریز مطلق نه ردوي ځکه چې پاکستان به هر وخت غواړي چې هغه لاسته راوړنه بې ارزښته کړي کومې چې د دوی په مفادو کې نه وي. خو پاکستان لا دا خبره هم په پام کې ساتل پکار دي چې په افغانستان کې د امریکا بریا بې معنی کول به پاکستان ته دا اختیار ورنه کړي چې بیا خپل شرطونه په بل ومني. قابل قبول خبره دادا چې دواړه خواوې یو بل سره په هر حالت کې نږدې پاتې شي ځکه چې د تعلقاتو منقطع کول به امریکا وهڅوي چې هر هغه څه وکړي چې د پاکستان پر ضد وي. موید یوسف دویمه خبره کوي او زیاتوي چې د افغان شخړې حل په پوځي تګلاره کې نشته او نه د وسلوالو طالبانو خاتمه د جګړې میدان کې ممکنه ده او دا هم ده چې وسلوال طالبان هم لکه د نویمې لسیزې بیا افغانستان هغه څه په خپل واک کې نشي راوسته. خو وسلوال طالبان به تر هغې خپل یاغیتوب جاري ساتي تر کومې چې ورته د هغوی د خواهشاتو مطابق څه ورکړل شوي نه وي. خو په داسې حالاتو کې یو افغان حکومت به هم تر هغې وسلوالو طالبانو سره خبرو اترو ترزا نه شي تر کومې چې وسلوالو د بیګونه افغانانو وجنه نه وي ودرولې. لیکوال موید یوسف مخکې لیکي چې په افغانستان کې درېیمه لویه خبره د هند اثرو نفوذ او په هغې د پاکستان اعتراضونه دي. په راتلونکو وختونو کې به په افغانستان کې د هند دغه مؤثره حیثیت د پاکستان د سیکیورټي اسټبلیشمنټ لپاره هم یوه د اندېښنې وړ خبره وي. خو پاکستان له دا هم په پام کې ساتل پکار دي چې په افغانستان کې د امریکا لپاره مهم حیثیت هند لري نه چې پاکستان. او بل دا چې افغانستان هم نه غواړي چې هیواد کې د هند حیثیت کمزوري شي، مطلب دا چې هند افغانستان کې پاتې کېدو لراغله نه چې ستنېدولا. ورسپانه دیتوی چې کدواړو خواو ته د غدری خبرې منځوري وي، نو بیا خو د افغان شخړې یو ممکن حل راوتی شي، او په دې تناظر کې یو اوږد مهاله تګلاره هم جوړی دی شي، او چې کله د غدری خبرې امریکا او پاکستان په پام کې وساتي، نو بیا امکان شته چې وسلوال طالبان به هم افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له وزیر اعظمۍ چوکۍ د خپلې نااهلۍ پر ضد درخواستونه په سپریم کورټ کې جمع کړي دي. د نواز شریف د ګوند غړي وایي د پخوانی وزیر اعظم وکیلانو په دې لړ کې درې درخواستونه جمع کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پاکستانی رسنۍ وایي چې نواز شریف د سه شنبه پر ورځ په ستره محکمه کې د خپلې نااهلۍ پر خلاف درې درخواستونه ورکړي او له محکمې غوښتي چې په دې لړ کې د خپلې پرېکړې له سره کتنه وکړي. د ښاغلي شریف مدافع وکیل ایډوکیټ خواجه حارس محکمې ته په ورکړې درخواست کې دریس خپل کړی چې محکمې د کومو شتمنیو له مخې نواز شریف نه اهله ګرځولی، هغه د ټول ټاکنو پر مهال د دغه شتمنیو تفصیل په خپلو کاغذونو کې ښکاره کړی و. د پاکستان مخکنی صدر اعظم هم دا شان په خپلو درخواستونو کې ویلي، د پاناما اسنادو دوسیې پرېکړه د قانون ضد او د حقیقت برعکس ده، او د سترې محکمې د قاضیانو پنځه کسیز ډلې په دې لړ کې قانوني غوښتنې په پام کې نه دي نیولي. د پاکستان سترې محکمې په جولای میاشت کې د نواز شریف د نااهله ګرځولو تر څنګ د هغه او د کورنۍ پر ضد په احتساب محکمه کې دوسیې ثبتولو امر هم ورکړی و، خو نواز شریف په ستره محکمه کې د خپلې نااهلۍ د پرېکړې د بیا کتنې تر څنګ احتساب محکمې ته د خپل ځان او کورنۍ پر ضد د دوسیې ثبتولو پرېکړه هم ننګولې ده. په عین حال کې بیا د نواز شریف مشرۍ د مسلم لیگ نون ګوند یو جګپوړي غړي جام اسکسل رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د نواز شریف لخوا په سترې محکمې کې د خپلې نااهلۍ پرېکړې پر ضد د بیا کتنې درخواست ورکولو پخلی کړی او ویلي دي، د پاکستان وروسته پرېکړه نه ده منلې، نو موږ حق لرو چې په ستره محکمه کې د دغه پرېکړې د بیا کتنې لپاره درخواست ورکړو. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او یو شمېر اپوزیسیون ګوندونو تر هغې وروسته پر نواز شریف د فساد تورونه ولګول او دغه پر خلاف یې په ستره محکمه کې د فساد دوسیه واچوله چې تېر کال د پاناما په نوم اسناد رابرسېره شول چې له پاکستانه بهر یې له ښاغلي شریف د کورنۍ اړوند تجارتونو معلومات خپاره کړل. د یادونې وړ ده چې په دغه اسنادو کې د شریف له څلورو څخه درې اولادونو، دوه زامنو او یوې لور نمونه یاد شوي وه.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو، شمالي وزیرستان میرانشاه بازار او شاوخوا کډوالو بنو پرس کلب مخې ته احتجاجي ناسته کړې ده او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی کورونه دي چې کوم رنګل شوي دي ورته هیڅ متبادل انتظام نشته. دوی وایي نه واپسي کیږي او نه ورته د کورونو څه بندوبست کیږي، چې دوی د میرانشاه ظفر ټاون نه پرته بل ځای کې هیڅ کور یا جایداد هم ان لري. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
دوی غوښتنه کړي چې د دوی په ځمکه باندې چې کم مارکیټ جوړ شوی هغه د دوی ته وسپاري او ورته د کورونو بندوبست وشي چې نوره د دوی هم واپسي وکړي. د میرانشاه بازار ظفر ټاون کمیټۍ صدر عبدالستار خان وایي د کالونو نه دوی په ظفر ټاون کې آباد دي چې بل ځای ځمکه یا کور نه لري، سو دولت د دوی واپسي وکړي او ورته د کورونو غم وکړي.
میر د سلی کولینا ابودی په ظفر ټاون په سیټي علاقہ شي ریکوست تا چې مثال خپل ځای باندې چې کیم کرینا د میر کیم هم زګه دو اده مستا ملاو شي میر خپل حق وړي پرومن احتجاج میدا تی میر حکومت تا کی افواج پاکستان تا دار پیش کی چې مستا خپل زوی ملاو کی خپل دې میر زګه نشته دا میر مخشنه دا په شوی په دغه کې ریشه.
مولانا سردار ازوای د سپین وامشین پون او درویستا یو سلوش پیتا کورانای لا هم د کډواله ژوند کړي او د میرعلی سب ډویژن نورې ټولې سیمې او کلی خلک واپس تللی.
د ټولې میرعلی تحصیل واپسی شوی دو صرف د درویستو د شنه پون دغه واپسی نه دو شوی ټوکن یا د رمضان نه مخته میشترو کړي دي، خو هغه ټوکن باندې عمل نه دی شوی. نو د میج مطالبات د حکومت نه ظفر ټاون ولا چې کیم کرینا ډنګ دی هغه ته د خپل معاوضه ورکو خپل کرینا شده د عبود کو ای درویست ولا او د شنه پون ولا چې کیم کرینا ډنګ دی هغه معاوضه دا ورکو او خپل کرینا ته د واپس کو درویست دو شین پون د ظفر ټاون د وړو وړو کلا کی دی دا ویل نه واپس کیږي.
نمیران شاسرای زفر ټاون یو بل اوسیدون کې صابر نواز وای د ټول وزیرستان واپسی وشوا او دوی د میران شاه په منځ کې پراته خلک ولې پاتې دي
یقین امیر زین ابي کرین ابي هغه حکومت ړنګړل هیڅ پابندې بلډینګین تعمیر کړل لکه د امیر دغه خلک د مطالبه دو چغون وزیرستان خپل خپل زینه ته لوړ شو میش تر راغه سي د خپل زی چې کیما میزا راضی بندې سره جوړ شوی دي دادارو کو کیما پلاټه په شکل سره پراته دو دادا میشتا والا کو او د امیر د واپسی تنظیم دا وو کو واپسینا مقصد امیر د پورا دا چې کیما دو د رهایش تنظیم
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای روان میاشت په اخره کې د میرانشاه تحصیل ډنډ در په خیل 2200 کورنۍ واپسی پلان دی چې دینه پس به دغه خلکو واپسی غم کړي. دوی وویل دغه خلک چې میرانشاه سرای کې آباد دي دا دوی د رهایش لپاره هم متبادل پلان جوړوي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان ته د عملیاتو پس 90% نه زیات خلک واپس تللي، خو د میرانشاه بازار زفر ټاون در په خیل سرای شپږ سوه کورنۍ، سپین وام شین پوند درویسته 160 کورنۍ، ډنډ در په خیل 2200 او تحصیل د تاخیل ګڼ شمېر کورنۍ لا هم پاتې دي چې دا د تاخیل او مداخل قبیلې کډوال نیمایي په پاکستان او نیمایي په افغانستان کې میشته دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان په وزلخوا د خیبر په لرې پرته سیمه راجګل کې د وسوالو پر ضد عملیاتو مکملېدو نه وروستو کوکې خېلو کډوال غوښتنه کوي چې دوی د خپلو کورونو ته ستانه کړي. دغه کډوال شپږ کاله وړاندې د تیرا راجګل نه بېکوره شوي وو او په جمرود کې خپل خپلوانو کره دېره وو. بلخوا په وز ادا کوي چې که څه هم په تیرا راجګل کې یو شمېر سیمې د وسوالو ډلو د پاکی کړی دي، خو چې په مکمله توګه یې واک ولسي انتظامیه ته وسپارل شي نو بیا به کډوال ورستانه کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شینواری راکوي.
د جولای په 14 نیټه پاکستانی پوز د خیبر ایجنسی په لری پرته راجګل سیمه کې د وسلوالو ډلو پر ضد خیبر فور په نامه عملیات پیل کړل او د پوز چارواکي دا کوي چې په دې تیره یوه میاشت کې یې د دغې سیمې 90% برخه د وسلوالو نه پاکه کړې ده. د دغې عملیاتو وروسته اوس د راجګل نه بېکوره شوي د کوکې خېلو قبیلې کډوال غوښتنه کوي چې هلته دې دا پاتې شوې برخه هم پاکه کړي شي او دوی د خپلو کورونو ته ستانه کړی شي. دوی وایي بې کوره ډېر ځپلي او د تیرو شپږو کالو راهیسې په جمرود کې خپل خپلوانو کره دېره شوي دي. د راجګل کوکې خېلو کډوال وایي چې ډېره موده پس دوی ته د بې کوره شوو خلکو حیثیت ورکړل شو او د اندراج عمل یې هم مکمل شوی او اوس دوی خپلو کورونو ته ولېږل شي. د تیرا راجګل یو تن امین بازه پردی مشال ریډیو ته وای چې هیله مند دي اوس به حکومت د ستنېدو موقع ورکړي.
پرېشن اوس همداسې شروع دی، توقع لرو چې موږ ته به یې ازاده کړي وینشل او چې موږ به ویر شو. یعنې پارټي ځنګلونه ښه له خپل وطن خپل کلی کور دا موږ ډېر یادېږي، بس موږ دا غواړو چې ویر شو.
او په جمرود کې د کوکې خېلو قبیلې یو مشر نورمرازه پردی وایي
ټول دا غواړو چې یاره مونږ علاقه څومره زر کلیئر کیدای شي چې کلیئر شي. یاره دلته خو چې کوم خلک راغلي دي نو د تکلیفونو سره ځکه مخ شول چې دلته راغله اچانک و دلته خلکو باندې بوج واچولو، ځکه چې دغو خلکو سره خپلې آبادۍ او کورونه نیم کړ. خو بیا هم چې کوم دی که نای کپ نه دو پیزاد که پاتې خو حکومت څه هغه ورسره ونه کتاول د راشن یا ای ډی پیس کولو.
امنیتي چارواکي وایي چې په راجګل کې یې د داعش وسلوالې ډلې، لشکر اسلام، تحریک طالبان او جماعت الاحرار وسلوالې ډلې مرکزونه نړولي دي. د خیبر ایجنسۍ انتظامی چارواکی وایي چې په دې وروستو کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ د پوز په مرسته د تیرا راجګل دوره کړې ده او د ټولې سیمې یې سروې کړې او چې کله دغه سیمه په مکمله توګه پاکه وګرځول شي او واکې سیول ادارو ته وسپارل شي نو بیا به کوکې خېلو قبیلې له د ورستنېدو اجازه ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو.
د پاکستان نوی وزیر اعظم وایي لومړی کار یې په فاټا کې قانوني اصلاحات کول دي چې د ټولو خواوو په مشوره به یې کوي. د وزیر اعظم دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د قبایلي سیمو سینټران سره تېر ورځ د ملاقات پر وخت وزیر اعظم شاید اقانه بسی ویل چې په فاټا کې موجوده نظام به ضرور بدلیږي او دوی غواړي چې د هیواد د نورو برخو په څیر حقونه قبایلو ته اهم ورکړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له وزیر اعظم چوکۍ د خپل نه اهلی پر ضد درخواستونه په سپریم کورټ کې جمع کړي دي. د ماحولیات وزیر او د نواز شریف د ګوند غړي مشهد الله خان پرون ویل چې د پخوانی وزیر اعظم وکیلانو درې درخواستونه جمع کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا له پاکستان غوښتي چې د ترګرو ډلو پر ضد د یو درېم هیواد تر څارنې لاندې عملي اقدامات وکړي. پرون په ارکه د پاکستان د مرستې وزارت له مرستیالي تهمینه جنجو سره په کتنه کې افغان ولسمشر نوموړي ته ویل چې د افغانستان امنیتي اندېښنې د پاکستان مشرتابه ته ورسوي. د هغو دوه پنځوس کسانو جسدونه پرون مازیګر سرپل ښار ته انتقال شول چې وسلوال لخوا د سیاد ولسوالۍ په سیمه کې په ډلیزه توګه وژل شوي وو. افغان امنیتي ځواکونو د دې سیمې له بیا نیولو وروسته دا جسدونه په ډلیزو قبرونو کې موندلي دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پرون ویل ایران هڅه کوي په دې خبرداری سره نړۍ یرغمال کړي چې وایي کېدای شي د امریکا د روانو بندیزونو او فشار له کبله دوی د 2015 کال اټومي تړونه ووزي.
او اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداریو ترازو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه محمد عمران بیانوي.
د پاکستان ډان ورسپانه لیکي چې د صدارتي نظام پرتله پارلماني نظام د ولس په غوره توګه خدمت کولی شي. په صدارتي او فوزي حکومتي نظام کې یو تن د هر کار فیصله کوي، خو پارلماني نظام په دوه ایوانونو کې تقسیم وي او داسې بیلابیل سیاسي قوتونه د مشورې له لارې په جمهوري طریقه د وخت په اړه ښه فیصله کولی شي. اداري زیاتي چې کنن په ملک کې غیر جمهوري قوتونه کار کوي، نو باید سیاسي خلک او د جمهوریت ساتونکي دا حوصله ولري چې په ښکاره توګه یې په ګوته کړي. جنګ ورسپانه لیکي چې د پاکستان په دستور کې دوه شپېته او درې شپېته دفعې فوزي عامر جنرل ضیاءالحق شامل کړی وی چې تر مخه هر هغه تن د پاکستان د پارلمان غړی نشي جوړېدی چې صادق یعنی رښتونی او امین یعنی امانتدار نه وي. اوس دا شرطونه د سیاسي خلکو لپاره یو لوی ستونزه جوړوي. سیاستمداران د خپلو سیاسي مخالفینو لپاره خدا شرطونه کاری، خو چې کله خبره په خپل سر راشي نو بیا یې مخالفت کوي. ادارې لیکي چې د 13 آئینی بدلون لارې په 2013 میلادي کال کې چې د پارلمان واک بیا پر ځای کړی شو، نو همدې شرطونو ته هیڅ نه ویلي. ایکسپریس ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې له تیرو اتو کالو د کرکټ میدانونه شاړ دي، خو د خوشحالۍ زیرې دا ده چې د سریلنکا لوبډله په اکتوبر د یوې لوبې لپاره لاهور ته راځي. د سریلنکا لوبغاړي په آخري وار په 2009 میلادي کال کې پاکستان ته راغلي وو او په لاهور کې په نامعلومو وسلوالو برید کړی وو چې پکې اته کسان مړه او اووه لوبغاړي ژوبل شوي وو. د دغه برید وروسته په پاکستان د نړیوال کرکټ دروازې په پاکستان کې بندې کړې شوې وې. ادارې زیاتې چې له دې وړاندې زمبابوې لوبډله هم راغلي او د پی ایس ایل فاینل په لاهور کې شوې چې پکې د نړیوال کچ لوبغاړو ګډون کړی وو. د پاکستان د کرکټ بورډ هڅې د ستاینې وړ دي او همدې هڅو له کبله به د پاکستان شاړ میدانونه یو وار بیا آباد شي او په پاکستان کې موجود د کرکټ وړتیا بهم اڑاندے راشی.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات. انډیپندنت ورسپانه په خیبر پختونخوا صوبه کې د ونو بوټو د کارلو د یوې لویې پروژې د مکملېدو په اړه مقاله لیکلې ده. او امنیسټي انټرنیشنل بیا په سیند صوبه کې د بشري حقونو د یو مدافع کس په تراتم کېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې د نجیب عامر ناورو.
انډیپندنت ورسپانه لیکي په پاکستان کې د یوې صوبې چارواکو د دوه کلونو په اوږدو کې یو بلیونه ونې نهال کړي چې په دې توګه د ځنګلونو لړۍ وغځیږي او د سیلابونو مخنیوی وشي. د یو بلیون ونو د سونامي په نوم دغه پروژه د نړیوالې تودوخې د تاثیر د کمولو په موخه پر مخ وړل شوې. پاکستان د لسو هغو هیوادونو په قطار کې شامل دی چې د نړیوالې تودوخې له کبله تر ټولو زیات ځپل کیږي. دا ونې په خیبر پختونخوا صوبه کې نهال شوې دي. په یاد صوبه کې تر دې وړاندې هم د هندوکش اورونو په لمنه کې په وسی پیمانه ونی بوټي کرل شوی دی. اوس مهال په بنو کې د ګمبیلی سین په غاړه ونی کرل شوی چرته چې د سین د غاړو د بهیدو له کبله ځنګلونه لمنځه تللې وو. د 1 بلیون ونو د کرلو لپاره د روان کال دسمبر وروستۍ نیټه ټاکل شوې وه، خو دا پروژه په روانه میاشت کې بشپړه شوه او اوس زیات امکان دی چې د ملک نورو برخو ته به هم وغځول شي. بل پلو ایمنست انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان لیکي چې په سند صوبه کې د بشري حقونو یو مدافع او د ورکو کسانو د موندلو لپاره د جوړ شوي تنظیم د سند صوبې یو مشر پنهال ساریو په زوره ترې تم کړل شوی دی. د ښاغلي ساریو برخلیک او لور نه دی سرګند. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا دا ویرشته چې هغه به شکنجه او یا هم مړ کړل شي. ایمنستی انټرنیشنل پر پاکستانی چارواکو غږ کوي چې د پنهال ساریو د برخلیک او د هغه د ساتنې د ځای د معلومولو لپاره دی په سملاسي توګه تحقیقات وکړي او د هغه کورنۍ دی د ټولو تفصیلاتونه به خبر او ساتل شي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې که نوموړی تن د حکومت په بند کې وي نو هغه دې زر خوشې کړل شي، که پر نوموړي څه ډول تورونه وي نو هغه دې د یو آزاد ملکي عدالت له لارې چې پکې د بشري حقونو نړیوال سټنډرډ ساتل شوی وي وڅېړل شي. ایمنستی انټرنیشنل د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د پنهال ساریو د بشري حقونو ساتنه او احترام دی وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو برتانیوی انډیپندنت ورځپاڼې په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې باید د هندوستان او پاکستان مشران د دواړو هیوادونو ترمنځ د امن لپاره مذهبي اختلافات یو خوا ته کړي او د کلتوري اړیکو د پیاوړي کولو لپاره په شریکه کار وکړي. د دغه لیکنې مهمې برخې د شاهین ابونیرین اورو.
ورځپاڼې لیکلي دي چې د هند د ویش نه وروسته په میلیونونو خلک بې کوره شو او خواوشا 1 میلیون د مذهبي او فرقه ییز تشدد ښکار شو. د ویش نه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تربګني ده او له یو بل سره جنګونه هم کړي دي. د هند د ویش نه اویا کال وروسته اوس د هند ځینې ځوانانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره د دواړو هیوادونو قامي ترانې یو ځای کړې دي او یوه ملي ترانه ترې جوړه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا یو ښه ګام دی او باید د دواړو هیوادونو سیاسي مشران ترې زده کړه وکړي. په هند کې جمهوري ادارې قوي دي، خو په پاکستان کې یو منتخب وزیر اعظم هم د خپل واک موده نه ده پوره کړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ اوس هم په ځینې سیمو اختلافات دي او دواړه ایټمي طاقت لري. که چېرې دواړه هیوادونه خپل طرفګني شاته کړي نو د دواړو اقتصادي ګټې لا ډېرې دي شي. دغه شان د میډیا راپورونه ښایي چې د دواړو هیوادونو ځوان کول د جنگ جګړو پر ځای امن او قراره غواړي. ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي چې باید د هند او پاکستان سیاسي مشران په دې خبره ځان پوه کړي چې د دوی ترمنځ کلتوري اړیکې ډېرې جبري دي او د دې د لا پیاوړي کولو لپاره په شریکه کار وکړي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو افسوس خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه نشته، مونږ یو چرچ یو اخر ولي.
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر فکر پور کوي.
د بلاست کې نه موږ په خپل د او چرچونو د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کوم 4 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ 9 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د کورمې پاړچینارو سیدونکو وایي د دوی د تعلیمي دارو امنیت نور هم زیات کړل شي. د پاړچینارو سیدونکو وایي د جون میاشتې بمی چاودنو وروستي بچی په ډاډه زړه سکولونو ته انسي او باید حکومت د تعلیمي ادارو امنیت زیات کړي. بلخوا امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ښار کې د تعلیمي ادارو امنیت یقیني کړي. د یادونې ده چې په پاړچینار کې سږ کال 3 غټو بمی چاودنو کې لسکونه واخته. په دې اړه نور تفصیل له کورمینا تاریک اورگزی راکوي.
د زده کوونکو د میاندې پلرونو په خبره هلته چې کم شخصي او سرکاري تعلیمي ادارې دي د هغو سکیورټي سمانه ده نو کېدای شي چې بچي ممکنه د ترهګرۍ پیښې ښکار شي. د زیړان حامد حسین چې زوی د پړاچینار په یو شخصي سکول کې سبق وایي مشال لډیو ته وویل په پړاچینار کې تر بامې چودنې وروسته اوس د فکرمند دی چې څنګه خپل بچي سکول ته ولګي.
د ما خپل بچي چې هغه د چودنې نه بعد بالکل انکار شو هغوی سکول ته نه راتلل غواړي. دې وخت پورې ته څو پورې هغه سکول محفوظ نه دی شوی، هغه ته یو خاص سیکیورټي پلان نه دی جوړ. نو بچو ذهنو کې مختلف خطرې شته، مطلب هغوی ډار دی.
په بڑا چنار کې د جون پر 28 منټې لاتوري مارکیټ سره نږدې په پرله پسې دوه بامې چودنې شوې چې پکې سرکاري ریکارډ تر مخه 15 تنه مړه او تر 2500 زیات زخمیان شوي ول. دا دریمه خونړۍ پېښه وه چې په دې کال کې غټ شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله ورسوله. شامی ملي چې د بڑا چنار د استادانو اتحادي غړی او د یو شخصي سکول مشر دی مشال لډیو ته وایي کله نه چې هلته د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوې دي د خلکو په زړونو کې د بیا حملو ویره ده. شامی ملي زیاتوي په سکولونو کې د څارنې کیمرې خردار تارونه له ټوپکو سره د سیکیورټي ګارډ تعیناتي هغه ګامونه دي چې په شخصي ډول دوی اخیستي دي، خو له حکومت ته هم د تعلیمي ادارو حفاظت یقیني کول پکار دي.
مین روډ باندې سکولز دي کې کم از کم یو 12-13,000 بچی په روډ باندې دي، هغه غاړه باندې لکه آرمی ډیپلوی شوی دلته شته. خو بیا په دغه علاقې کې دغو سکولو باندې د میون سیټي سره سراونډینګ سکولز دي، په دې باندې د خلک نشته. نو په کار دي دغو علاقو باندې هم څه لکه کم از کم یو یو آرمی کس په دې دلته دلته پروت وي. نور خو سیکیورټي ډېر غټي شو دی، ډېر غټي شو دی او ډېر زیات لکه سکولز یو ډېر زیات ولربل دی، پی ایس ولا ایونت وکسا. او بیا خو برشناریو ټارګیټډ کمیونټي هم دی، دلته خو رسک کم زیات دی. په کار دي څه لکه خو سیریس میجر دوه واخیستل شي.
د کور مې د پولیټیکل انتظامی یو مهم چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لډیو ته وویل په پړه چینار کې تر بامی چودنې وروسته هلته سیکیورټي د دوی په ترجیحاتو کې ده. انتظامی چارواکي زیاتوي په ښار کې پر تعلیمي ادارو پوز او د لوی ځواک نفری تعینات کړي ده. گشتونه هم تیز کړي دي، له سکولونو مالکانو سره په تماس کې دي او کچېرې بیا هم د سیکیورټي په حواله څه کمی وي د هغې لپاره به اقدامات وچتولی شي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارا چې په دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پرون نا وخت په خوست کې د ملي ثبات ټولنې د خپلواکۍ او ثبات په نوم د افغانستان د ازادۍ د جشن په مناسبت غونډه جوړه کړې وه. د غونډې وینا کوونکو وویل که څه هم د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ 90 کاله تیریږي، خو لا هم د هیواد په سیاسي او امنیتي ستونزو کې ایثار دی او خلک یې بې وسله دي. دوی په دې هیواد کې د شته ناخوالو یوازینی حل لارا د یو بل زغمل او د ملي یووالي ټینګښت یاد کړ. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل ناور.
د افغانستان د ملي ثبات ټولنې مشرتابه وایي که افغانان سوله او ثبات غواړي او د شته ناخوالو څخه ځان او هیواد ژغوري، یوازینۍ لاره یې دا ده چې یو بل وزغمي او سیاستوالې د قومي سیاست پر ځای ملي سیاست وکړي. دو یاد سرګندونې د سه شنبه ورځې ناوخته د یاد ټولنې لخوا په خوست کې د افغانستان د خپلواکۍ د 90 کالیزې په ویاړ د خپلواکۍ او ثبات تر نامه لاندې جوړې شوې غونډې ته وکړې. د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل په خپلو خبرو کې وویل
90 کاله مخکې د موږ مشرانو د سر په قیمت باندې موږ ته ازادي اخیستې. هغه څه چې مدردوي هغه دا دي چې 90 کاله وروسته موږ هم بیا امن نه لرو. 90 کاله وروسته هم موږ د فقر قربانیو، اتنه وکال رست هم من داسی پستون جو سر لاس او گریوان یا سوچه هر اورز مو یو افغان وجل کیگی نو بنا انداد درد خبر ده چی ولی من گون توانی دلو پدی خوره که امن و صلح و ثبات ولی
خاغلی امرخیل زیاد اکره کنن موگ ده امن سوری او ثبات لپاره پگرد مبارزه ونکو یو بلونز غمو نو راتون که نسونه با مکتد بخنی دعاونی کی د افغانستان د ملي صبر ټولنې مشر وړاندې ویل
راځئ لاس په کار شو نورو قومونو ته د ورورولۍ لاس ورکو همدارنګه د فقر په وړاندې باندې سالمه مبارزه وکړو سالم سیاست وکړو هغه سیاست مداران چې قومي سیاست کوي هغوی ته نور په خپله ټولنه کې ځای ورنکړو که افغانستان غواړي خدای دې راولي که افغانستان نه غواړي دوستانو هغه مشران مو په کار نه دي دوستانو
بلخوا د خوست قومي مخور او مدني فعالان هم ځانځاني بې اتفاقي او د یو بل نه زغمل په هیواد کې د شته ناخوالو هغه اساسي لاملونه بولي قومي مشر سمین خان زدران او مدني فعال پیر لال کریم وایي
په یوویشتمه پېړۍ کې چې د موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو د غربت سره مخامخ یو د بې اتفاقۍ سره مخامخ یو د ټوله وجه دغه ده چې دلته ځانځاني ده که چیرې کې په ټولو افغانانو کې اتفاق راشي اتحاد راشي ملي یووالی راشي دا به لرې نه وي چې موجوده مشکلات اناخالې له منځه لاړ شي
پښتون او تاجک او ازبک او ټول یو موټی یو قوت شي او لوی افغانستان په پښو ودروي
د ملي صبا ټولنې مشرانو وویل سږ کال یا د ټولنې د خپلواکۍ د جشن لپاره ځکه خوست انتخاب کړی چې د ولس د تاریخ په اوږدو کې د هیواد د خپلواکۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي او اوس هم توانېدلی دي چې د یووالي او متقابله همکارۍ له برکته په دې لرې سرحدي سیمه کې نسبي سوله او ثبات برقرار وساتي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم پږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دوو بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراري بڼه په مشال راډیو او ویبپاڼې اورېدلی.
اوریدونکو د باجوړ ښار په لوی سپورتس کمپلیکس کې د جشن بهار په نوم د فوټبال د ټورنمنت په اړه تفصیل درکو چې پکې هر مازیګر د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا بیلابیلو ضلعو له دیرشو زیات ټیمونو لوبې کوي. بلخوا دغه لوبو نندارې ته د ځوانانو ترڅنګ مشران هم ورځي چې تفصیل یې د شانواز ترکزین اورو.
د باجوړ ښار په لوی سپورتس کمپلیکس کې هر مازیګر د فوټبال لوبې لوبغاړي راځي او لوبه کوي. د لوبې ته په زیات شمیر کې تماشبین هم راځي چې پکې د ځوانانو ترڅنګ سپینګیر هم شامل وي. پرون مازیګر هم په دغه کمپلیکس کې د نوخار نه راغلي د فوټبال د لوبغاړو او د باجوړ د یو ځای فوټبال ټیم ترمنځ لوبه روانه وه چې د لوبې تماشه کوونکو څو سپینګیرو په دغه لوبه په خپلو کې سره بحث کاوه.
یعقوب ګر سونه خېسته گیم دی ته هم د خپلې زمانې د فوټبال پلیر زوم پلیر پاتې شوی ما مو د سور په مینه سناست دا یو سټیډیم د پټول باجوړ کې زمونږ نوجوانان مینه لري سور خسته ور دیانه غوښتې یو درجهټه گیم دی مطلب کو دا چې په نورو کې وي او څنګه دې بډاګانو هم دا مینه سور خوان دی کوله.
ما په خپل فوټبال او والیبال او اتلتیکس ډیر کړی دی. په اتلتیکس کې مې دا مقابله په پاره چینار جمروت خیبر کې هم غټلې دي 100 میټر منډه مې هم غټلې ده 200 میټر منډه مې هم غټلې ده. د فوټبال په خپل خو کلاړي پاتې شم او زه یو شتار د فوټبال د ټیم منیجر یم.
نو کډیرا بخه چې کوم سلارزو مرګرولا او یا د سلارزو کلاړین لمد سی او ګرونو یو زه ورکړې شي او دا سرکار زموږ سره تعاون وکړي نو ډیره بخای.
د باجوړ ایجنسی د فوټبال د ټیم مشر ګلزار یوسف وویل چې د هغوی په سیمه کې هم دا یو د لوبو لوی میدان دی. کو حکومت په نورو شپږ واړو تحصیلونو کې هم میدانونه جوړ کړي نو ممکن ده چې د باجوړ ایجنسی لوبغاړي د پاکستان قومي فوټبال لوبې ته لاړ شي.
د غریبۍ هغه دغه دی لږ زیات د پریکټس او د کلاړین هغه دغه نشته کنه
چې هغه په مخ کې لاړ شي. خو زمونږ مطالبه دا ده چې مخ کې نشي. دلته د څنګه د سکاوټ د فوټبال ټیم شته، کرکټ شته، والیبال شته. نو زمونږ د پی ایس ایم نوم دا مطالبه ده چې کم از کم بیروزګاره واړه دي کې لیویز یو ټیم ته واخلي. نو غوښتنه خدای راځي هر ماموندو کې یو جوړ شي، سلارزو کې جوړ شي.
او د ګلزار یوسف پوینا چې دای د نوخار د لوبغاړو سره یو ورځنی لوبه ده، ولې د جشن بهار په نوم فوټبال ټورنمنت هم روان دی چې په هغه کې د باجوړ نه علاوه د ملاکنډ او نور سیمو له دیر شو زیات ټیمونه برخه اخلي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوکاری بے شک چوکاری
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکال نمسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
کې. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یو بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا په اکثرو سیمو کې خلک دا شکایت کوي چې دغلته پارکونه او یا د ماشومانو لپاره او یا د لوی لپاره د لوبو او ساتيري ځایونه کم دي. په دې اړه ډی خان ته ورزو چې دغلته خلک ستونزې لري او د پارکونو د نشټوالي په اړه سوای تفصیل د سلا مسعود ناورو.
لاس کالا کیجی چپ ڈیر اسمیل خان شہ دیور چنو سیلانیانو او زئی او سے دن کو دے مزیگری سیل چاکر دے پارا دے بسین دریا دے چاونائی سرا لگے دل گاڑی او پپوزی چاونائی شہ دے ننا حکومتی پر کونا بند دے ڈیر اسمیل خان او سے دن کی او دے بار نہ رغلی سیلانیون زن گڑی یا پرائیویٹ پر کونو تا پتگ را تگ مجبور دی پدا غا بار ایک شہ سیلانیون او دے مزیگری چاکر شوکینون سویائی یوزن گڑی پارک تر غلی محمد سعد نہ وار وائے
ازن راغلی ہم دلی خان تا او دا دریا بغاڑ تر غلی انجویمنٹ بار بسی مرام مرام سی دی دل سرکاری پارک نا بالکل جڑ سی ہو چونے کی خوا فلال اس فوج بن کڑی دی نا او دے خلق تو دیر تکلیف ہم دا او دل دا چکم ٹکٹ دی دا ہم دیر چگی دی دل ور خلق تکلیف دا کہ سرکاری خلاصی پارک نا نو دیر شبل
خان شیر جتوی
میجو دخ پارکر غلی بغدادای پرایویټ پارک بچونو مروستلی دی کانا کین شې چکم پارکینا دیا بند کړی دی میشدای چې چارو ته خلوشي بیولج د خل سره ناراضی خواندو وکم
دوا داسه کاسون چې د پارک نه د ورچانه ولارد دی به وسی دا پارتا د ننواتو پیسې ور سره نشتا دغه کاسون سه احساسات جذبات لري غوژ ورتاون سه
محمد نسیم وزیر منوند ریش پارک نه نوازی خنه نام نه پرېږدي امیرو نه پردا غریبو نه پرانه دا ټیکټ یې ګروندا امیش نه پایسته کمه دی امیش نه شپه کمه سرکار ته بچار دي چې جوړه په فوجي چنای کې چکیم پارکینا دی وا د امیش تخلص
زمون نوم دا زهد الله دا پارکینا چې کیم دی یو خو ته کټینا ډېر کماتی امیر خال پټلا شي غریب خلګون نو ستایا تا او بل سرکاري پارکینا داخلو شي.
مشال ریډیو چې دی یو ځنګړی پارک مالې کاشف نزی وژغاوا اغوی سوول وار وای زنه
د ډیر اسماعیل خان شهر شم دهشتګردی مو ډیر تر کړه دا او کینټ بند دا فلال او موږ دا غریز مکم وا خو موږ پارک جوړ کړه او پارک چې وو اپ ډیر اسماعیل خان کې دریا په غاړه میډ وی هوټل سره ا تنظیم بند کړه دا موږ تفریحي پروګرام ورته جوړ کړه او الحمدلله کامیاب یو.
ما کوشش وکړلې چې په دغه بریک شه د پوزي چاونای پوزي او د سیول تنظیمات د چرواکو نه پښتنه ګورځنه وکړه خو په دغه کوشش کې بریالای نه شول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي تا سارو تو ندی هر خطا بلشه
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږی دې نشم درته می دیر وژړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي. دغه پخوانی او سنی سندری او د هغه په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندری جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجه.
پر لو دبا جمڑ کے مہر لکڑی بنیا سر سور مال روڑا تازہ تازہ گلو نادری سر مال روڑا لال باجا کم سور مال روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلو